سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم. پیل په خبرونو کوو. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست د نن سه شنبې لپاره د هیواد په دوه دیرشو ولایتو کې د واورې باران تندر او سیلونو اټکل کړی. دغه ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي په هلمند، اروزګان، هرات، زابل، کندهار، فراه، غور، بادغیس، جوزجان، بلخ، سرپل، فاریاب، بامیان، سمنګان، لوګر، میدان وردګ، کابل، غزنی او ګڼو نورو ولایتو کې د سختو بارانو او سیلونو اټکل دی. په خبر پاڼه کې همداراز ویل شوي چې د هیواد په شمالي، لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزي سیمو کې د سختو بادونو اټکل شوی چې تیزوالی به په ساعت کې له 500 څخه تر 300 کیلومتر پورې وي. د هوا پیژندنې ریاست په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دغو ولایتونو په بیلابیلو سیمو کې د واورې کچه له 100 تر 500 سانتي متر او د باران اندازه له 1500 تر 500 ملي متر پورې اټکل شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او د دوشنبې په ورځ ویل سعودي عربستان د پولیو د له منځه وړلو نړیوال نوښت جی پی ای آی ته د 500 میلیون ډالر ژمنه بیا تایید کړي. دا مرسته به چې په لومړي ځل د 2023 کال د اپریل په میاشت کې ژمنه شوې او په پاکستان او افغانستان کې د وحشي پولیو د لمنځه وړلو او د پولیو د باندې د بدلیدونکو ناروغیو د خپرېدو د مخنیوي لپاره ورکړل شي. وحشي پولیو لا هم په افغانستان او پاکستان کې شته. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې تیر کال په دواړو هیوادو کې د پولیو 99 پیښې ثبت شوې وې. د افغانستان په 14 ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزرن ضد سراسری واکسیناسیون له پرون دوشنبه پیل شوی او څلور ورځې دوام کوي. د طالبانو روغتیا وزارت ویلي چې باندې شپږ میلیونه تر 500 کلونو کم عمره ماشومان به واکسین شي. جاپان په افغانستان کې د زیانګالو خلکو د لاسنیوي لپاره شپږ میلیون ډالر مرسته کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ لوی کمشنر یو این ایچ سی آر ویلي د جاپان له حکومت سره موافقه لاسلیک کړي چې هغو افغانانو ته د ژوند د ښه والي له پروګرامونو سره مرسته وکړي چې بیرته خپل هیواد ته ستنیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ لوی کمشنر په خپل ایکس پاڼه لیکلي د موافقې له مخې د جاپان په دې شپږ میلیون ډالر مرسته به د وریښمو د تولید، د شنو خونو او د لبنیاتو د تولید په شان برخو کې د راستنو شو افغان کډوالو ملاتړ وشي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره ټینګار کوي چې دغه پروګرامونه خپل هیواد ته د بیرته راستنو شو کسانو د پیاوړتیا لپاره دي او هدف یې دا دی چې دوی ته د دوامدار اقتصادي فرصتونه برابر شي. د آزادی اروپا آزادی راډیو په یو څېړنیز راپور کې څرګنده شوی چې د روسیې د پراخ پوځي یرغل په درې کلنه موده کې روسي ځواکونه د اوکراین شاوخوا 1% خاوره لاندې کړي. دا اندازه تقریبا د روسیې د تاتارستان د کورواک جمهوریت له مساحت سره مساوي ده. په دې موده کې سلګونه زره کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. نه د روسیې او نه هم د اوکراین حکومت په دې اړه رسمي ارقام خپاره کړي. سربیره پر دې په روسیه کې له دریو کلو راهیسې ډیری هغه وېپاڼې بندې شوي چې رسمي معلومات خپروي. خو تحقیقي خبریالانو د عامه سرچینو او ټولنیزو رسنیو پر بنسټ د هغو کسانو نمونه خپاره کړي چې په دې جګړه کې ټپیان شوي دي. د هغوی په منځ کې د روسیې پوځ تر 95 زرو څخه سرتیري او د اوکراین د پوځ شاوخوا 70 زره سرتیري شامل دي. همدارس د آزادی اروپا آزادی راډیو روسي څنګه د روسیې د دفاع وزارت د عمومي طبي ادارې معلوماتو ته لاسرسی دلی چې خې د اوکراین پر ضد روسیې يرغل له دوه نړیوالې جګړې راهیسې په اروپا کې تر ټولو خونړې جګړه ده. او د کرکټ د اتلانو جام یا چمپینز ټرافي سیالیو په دوام کې مخکې تر دې چې سبا د افغانستان او انګلستان لوبډلې سره مخ شي، نن به د استرالیا او جنوبي افریقا لوبډلې میدان ته ورشي. په بي ګروپ کې شامل د جنوبي افریقا او استرالیا لوبډلو تر اوسه خپل لومړی مسابقې له افغانستان او انګلستان ګټلې. دواړو دوه امتیازونه خپل کړي خو افغانستان او انګلستان هیڅ امتیاز نه لري. د جنوبي افریقا او استرالیا سیالي د کابل په وخت ماسپښین په 2 بجو پیلېږي. پرون د دې سیالیو په لړ کې په اي ګروپ کې نیوزیلند 23 توپونو او 15 وکټونو بنگلاديش ته ماته ورکړه. دې بریده د نیوزیلند امتیازونه څلور ته ورسول. د لوبډلې په لومړۍ مسابقه کې کوربه پاکستان مات کړی و. په دې ترتیب بنگلاديش او پاکستان په سیمی فائنل ته لوتلو پاتې شول، ځکه دواړو دوه لوبي وبایللې. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو وب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ. د خبرونو التام لوستلی شئ. د ملګرو ملتونو چارواکو د بشري حقوقو په نړیواله غونډه کې خبرداري ورکړې چې د نړۍ په ګوډ ګوډ کې بشري حقوقونه په خطر کې دي او نړۍ د واکمنو دیکتاتورانو د بیرته راتګ له ګواښ سره مخ ده. د بشري حقوقو شورا ته منسمه غونډه د اپریل تر 3 مې دوام کوي او د افغانستان په اړه هم یو رپورت پکې وړاندې کیږي. بل مهم راپور داده چې د راپورونو په اساس پاکستان غواړي افغانستان ته د بهیدونکو اوبو مخه واړوي. یو هم د کونړ سیند د اوبو اصلي سرچینه د خیبر پختونخوا په چترال کې ده چې اوس ویل کیږي پاکستان غواړي د دغه سیند مخه واړوي. د اوبو د مدیریت کارپوهانې په اړه څه وایي؟
چترال د کابل سندیز حوضې یو مهمه څانګه ده، او که چیرې پاکستان داسې کوي چې د دې اوبو منحرفۍ اړې خپل بل داخلي سیند سره وصلوي، نو دا د اوبو د نړیوالو که غرفې دي او که قراردادي دي د هغې خلاف عمل ده.
د پولیو د واکسیناسیون په ارتباط هم تاسو خبرو دا چې خلک اوس شکایت لري چې له کور په کور واکسیناسیون وروسته اوس طالبانو د نوې تګلارې په اساس یوازې په جوماتونو کې واکسین پیل کړی چې ورسره به ممکن ګڼ ماشومان له واکسینه بې برخې شي. په پاکستان کې افغان خبریالانو ویلي پاکستانی محکمو کې عریضه کوي څو دوی په زور له یادې وادونه ونه باسي.
دغه افغانان چې دلته راغلي دا ټول د امریکې د وادې په اساس دلته راغلي. امریکا ډېر یو غټ مشکل افغانانو ته جوړ کړ، ځکه چې دوی چې دلته راغلي اوس دوی بیرته افغانستان ته نشي تللی، هلته مسل ستونزه ډېرې دي. هغوی ته
د تورخم د بیا پرانیستلو لپاره د طالب او پاکستاني چارواکو پرونی خبرې بې نتیجې پای ته رسېدلې دي. دواړو خواوو کې سلګونه کسان ایسار دي. په تیره بیا د لویو موټرو چلوونکي
کلا پلو ولاړي کلا دی پلو ولاړي پیمم ډیرې وکړې بس ورور جانا نه هند ته هند روپۍ خورو او د مالوالان تاوان دی. زمونږ هم تاوان دی. ډوډۍ نشته، اوبه نشته، دا او د سوبه نشته، د څکلو نشته، ډوډۍ نشته، یو شی نشته. نو
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته د ملګرو ملتونو دوو جګپوړو چارواکو د بشري حقوقو په نړیواله غونډه کې خبرداري ورکړ چې د نړۍ په ګوډ ګوډ کې بشري حقوقونه په خطر کې دي او نړۍ د واکمنو دیکتاتورانو د بیرته راتګ لګواک سره مخ ده. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا 85مه غونډه چې روان کال د اپریل تر 3مې دوام کوي د افغانستان په اړه هم پکې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ خپل راپور وړاندې کړی. تفصیل له اسمت ساروانه ورو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا 85مه غونډه د دوشنبه په ورځ د سویس په جنیوا ښار کې د دې سازمان د سرمنشي او د بشري حقوقو د لوی کمشنر په وینا او پیل شو. فولکل ترک چې د بشري حقوقو لوی کمشنر او د غونډې دوهم ویناوالو په خپلو خبرو کې خبرداري ورکړ چې نړۍ د واکمنو دیکتاتورانو د بیرته راتګ لګوار سره مخامخ ده، نو ځکه باید د ډیرو خطرناکو پیښو د مخنیوي لپاره ژر تر ژره اقدامات وشي. شغلی ترک وویل دیکتاتورانو په خوا د ځواک درلود چې د ډیرو خلکو خلاف د جنایتونو امر وکړي. هوشیار وسی دا حالت بیا هم رامسته کېدای شي. نوموړي زیاته کړه د بشري حقوقو نړیوال توافق د مستبدو واکمنانو او شتمنو اولیګارکانو تر فشار لاندې د ماتېدو په حال کې دی. دوی یوې ګډې او پراخې هڅې ته اړتیا لري چې په ټولنو کې د بشري حقوقو اساسي ارزښت او د قانون حاکمیت وساتل شي، کنه نو له یو خطرناک حالت سره به مخامخ شي. د له همدې کبله د بشري حقوقو فعالان وستایل
زغوارم چې د بشري حقوقو زړور فعالان او مدافعان د نړۍ په هر ځای کې وستایم.
د ترک خبرې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش د خبرو تایید وکړي. د غونډې د لومړي ویناوال په توګه یې وویل چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د بشري حقوقو سابندي شي. د شغلې ګوتریش په وینا بشري حقوقونه د بشريت اکسیجن دی، خو دا حقوق اوس مهال د مستبدو واکمنانو لخوا تر پښو لاندې شوي، ځکه چې دوی له دې ویریږي چې یو ځواکمن ټولنیز حرکت څه کولی شي. نوموړي بیل دي چې د طالبانو یادونه وکړي. همداراست د پلار واک حکومتونو یادونه وکړه چې انجونې له ښوونځیو او ښځې له خپلو اساسي حقونو محرومه وي.
By a patriarchy that keeps girls out of school and women at arm's length from basic rights.
د دې اشاره د طالبانو واکمنې ته و چې لبیا وخت رسیدو وروسته د کار او زده کړو په شمول په افغانستان کې د شزو او جنو پر ژوند محدودیتونه زیات کړی دي. ګوتریش زیاته کړ چې همدارس جنگ خوښونکي کسان د نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو د مشهور سپکاوی کوي او د جګړې او تاوتریخوالي لاري خلک له اوبو، خوړو او زده کړو څخه محروموي. نموړي د جنسي اقالیتونو اصلي اوسیدونکو کډوالو او بې ځای شویو کسانو په وړاندې د زغم ورچا د کمیدو پر ستونزې هم ټینګار وکاوه. انټونی ګوتریش دا ټول کړنی او پالیسۍ د هغو ټولو میکانیزمونو لپاره واشون کې وبللې چې په چیرو اچیا کلونو کې د بشري حقوقو د ساتنې لپاره جوړ او پیاوړي شوی دی. ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتو د بشري حقوقو شورا اته 500 مغونډه چې د روان کال د اپریل تر څلورو مینیټې به دوام وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په شمول د دې شورا 22 ځانګړي راپور ورکوونکي او کارپوهان د خپل اړوندو برخو راپورونه وړاندې کړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
پاکستان غواړي افغانستان ته د بهیدونکو اوبو مخه واړوي. د کونړ سیند اوبو اصلي سرچینه د خبر پښتونخوا په چترال کې د چې ورسته له کابل سیند سره یو ځای کیږي. پاکستان په دې غوړ کوي چې دغه سیند اوبو مخه د کونړ سیند پر ځای د سواد سیند ته واړوي. د اوبو د مدیریت متخصصان وایي هیڅ سواد له حقوقي پلوه حق نه لري چې هغه اوبو بند کړي یا د بایدو لورې بدل کړي چې له پیړیو راځي بلی واته بيږي. څرګند نه ده چې تر څه حد دا امکان شته چې پاکستان دی او سیند اوبو لورې بدل کړي. تر دې وړاندې هند له خپل خاورې پاکستان ته د بهیدونکو سیندونو په لار کې د لوی بندونو جوړولو پروژه پیل کړې چې د پاکستان اندېښنې وپاره. تفصیل اسمت ساروان اورو.
پاکستان په دی غور کې چې د چترال سیند او بو مخه په هغه ځای کې چې د افغانستان خاورې ته داخلي شي او د کونړ پر سیند ورګډي شي واړوي او د سواد په سیند کې وبهوي. پاکستانی رسنیو د دوشنبه پر ورځ راپور ورکړ چې د دغه هیواد حکومت به د چترال، سوات او کابل سیندونو د پراخ انکشافي ارزونې لپاره د امکان سنجي سیرنه وکړي چې د افغانستان خاورې ته د چترال سیند اوبو تر داخلي دو مخ کې د دې سیند مسیر اړول شامل دي. د پاکستان نیشن ورځپاڼه وایي چې یو رسمي سرچینه ورته وویل دا سیرنه د اوبو سرچینو وزارت تمویلوي. سرچینه زیاتوی د اوبو د انتقال هدف د چترال، سوات او کابل سیندونو د جریان تنظیم او د 2400-2350 میگا واټ برښنا تولید دی. د اوبو د مدیریت افغان متخصص نظیم سمون وای د 1990 کال په کنوانسیون کې نړیوال سیندونه یا هغه سیندونه چې لې وه واده بلته بهیږي د اوبو د شبکې یا د اوبو د سیستمونو په توګه تعریف شوی دی، ځکه چې د سیندونو خصوصیات داسې دي چې یو واحد سند نه وي بلکې د مختلفو سیندونو یو مجموعه وي چې بیا یو سیندیزه حوزه جوړوي. نو په دې اساس که یو هیواد د دې حوزې یو شریان بندوي یا ایبل خواته اړوي دا د نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده.
چترال د کابل سیندیزه حوزې یو مهمه څنګه ده او کچیر پاکستان د سکی چې د دې اوبو منحرفي یړي خپل بل داخلي سین سره وصلي نو دا دی وګو د نړیوالو حقوق کاغور فدی او قراردادي د غي خلاف عمل ده او د ته اجازه ورنکړل سي او نه به د ډیره ممکن وي چې دوی دا کارو کی، ځکه چې د کابل سیندیزي حوزې یو مهم شریان یو مهم مرسیال چې دا د کونړ سیند او د کونړ سیند چې دا د چترال د سرچینه اخلي. نو په دې اساس باندې دا د نړیوالو حقوق خلاف عمل ده.
د کونړ سیند د خیبر پښتونخوا د مستوج له برخې سرچینه اخلي چې د چترال په لویدیس کې د مستوج سیند او په جنوب کې د چترال سیند په نوم یادېږي. د چترال سیند د اراندو چترال لاري د افغانستان کونړ ولایت ته داخلي شي. وروسته کونړ سیند د جلال آباد په سیمه کې له کابل سیند سره یو ځای کیږي او نوم یې د کابل په سیند بدلی شي. کابل سین بیا د مومند ولسوالۍ د لاري بیرته د خیبر پښتونخوا خاورې ته نه وځي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
پاکستان کې افغان خبرلانو ویلي پاکستانی محکمو کې عریضه کوي څو دوی په زور لیا دی واد ونه باسي. د پاکستان حکومت خبرداري ورکړه چې اسناد لرونکو افغانان هم باید د مارچ تر پای له اسلام آباد او راول پنده او زی په دې ډله کې لزګونه هغه خبرلار هم شته چې د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه ورسته پاکستان ته تښتیدلې دي. د راپور له مخې لزګونه افغان خبرلار چې ویل کېږي ژوند په خاطر کې د پاکستان کې اوسېږي، اولته د بهرنیو هیوادونو په تیر بیا امریکا ته تلو په تمه ناست دي. په دې اړه د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال راشد خټک له اسلام آباد ریپورت راکوي.
په پاکستان کې اوسیدونکو افغان ژورنالیستانو پریکړه کړې ده چې د دې هیواد نه په زور وستلو خلاف عدالت ته درخواست ورکړي. دا پریکړه د بیکوره شوو افغان ژورنالیستانو په غونډه کې وشوه. غونډه په 16 فروری د بیان د ازادۍ لپاره کارکونکو ادارې فریډم نتورک په دفتر کې ترسره شوه. د غونډې صدارت د فریډم نتورک مشر او په پاکستان کې د بیپولو ژورنالیستانو یعنی آر ایس ایف نماینده اقبال خټک وکړو. په غونډه کې په کډوال ژورنالیستانو سربیره پاکستانی ژورنالیستانو هم برخه واخیسته. دوی ویل چې په اسلام آباد کې تر سلو زیات افغان ژورنالیستان چې په افغانستان کې په کال 2021 کې د طالبانو واک تر رسیدو نه پس دریم هیواد ته تلو لپاره پاکستان ته راغلي دي. خو اوس د پاکستان حکومت دوی ته ویلي دي چې د 1 مارچ نه پس د اسلام آباد او راولپنډۍ نه اوځي. دوی ویل چې نورو هیوادونو ته د دوی د لیږدولو پروسه هم ډیره ورو ده او امریکا خو 3 میاشتې ځنډولې ده. د غونډې یو ګډونوال محمد نور مشال ریډیو ته وویل چې په دوی کې داسې خلک شته چې د طالبانو په زندان کې وخت تیر کړی دی او که بیرته افغانستان ته ولیږل شي نو ژوند ته یې خطر پېښېدای شي.
دغه افغانان چې دلته راغلي دا ټول د امریکې د وعده په اساس دلته راغلي. امریکا ورته ویل چې تاسو راشي پاکستان ته موږ بدلته د دې ځای نه تاسو انتقال کو امریکې ته. ډېر یو غټ مشکل افغانانو ته جوړ کړ ځکه چې دوی چې دلته راغلي اوس دوی بیرته افغانستان ته نشي تللی. هلته مثلا ستونزه ډېره دي هغوی ته. نو هیله دا ده چې د امریکا دا نوی ولسمشر ټرمپ صاحب خپل هغه پالیسي چینج کړي او دغه کسانو سره چې وعده کړی دوی زر تر زره هغه امریکې ته انتقال کړي او کار نه ورته چټک.
اقبال خټک غونډې ته وویل چې هغه به د آر ایس ایف او د ژورنالیستانو نورو ملکي او نړیوالو سازمانونو سره تماس نیسي او د افغان ژورنالیستانو لپاره به مرسته ترې غواړي. د غونډې یو بل ګډونوال اعظم خان جوادی مشال رډیو ته وویل چې په خوا به د پاکستان حکومت دوی ته د 6 میاشتو یا د کال لپاره ویزه ورکوله، خو اوس ته 1 میاشتې ویزه ورکوي.
زموږ دلته غوښتنه دا وه یو خدا چې د افغان ژورنالیستانو لپاره د دوی د ویزو د تمدید پروسه باید جدي شي، چټکه شي. دغه 1 میاشتنۍ پروسه چې اوس د هره میاشت تمدیدول دا واقعا د ژورنالیستانو لپاره ډیره سخته ده او په زمن کې هغه ژورنالیستان چې دلته په خطر سره مخ دي. زموږ غوښتنه دا ده له دغه نهادونو نه دغه نه زموږ غوښتنه دا وکړه چې له بهرنیو سفارتونو سره زموږ کومې پروسې چې دي دا باید ورسره مخ ته لاړ شي او د دوی نه زموږ غوښتنه دا چې زموږ پروسه لږ تیزه کړي.
په غونډه کې قانون پوهانو هم ګډون وکړو او ویل چې په خبر های کورټ په پریکړه کې حکومت په زور د افغان سندرغاړو او هنرمندانو د وستلو نه منع کړی دی ځکه چې په افغانستان کې د هغوی ژوند ته خطر دی. دوی به د افغان ژورنالیستانو لپاره هم عدالت ته عریضه ورکوي. په غونډه کې موجود د انډیپندنت اردو ایډیټر هارون رشید مشال رډیو ته وویل چې پاکستانی ژورنالیستان هم د پاکستانی چارواکو او د هغه سفارتونو سره په تماس کې دي چې د افغان ژورنالیستانو کیسونه پکې پراته دي.
زمون چې کم پاکستانی چارواکو سره خبرې اترې وشو نو ښکاری دغه چې یو ریاستی سطح باندې یو فیصله شوی دا چې افغانان چې دی هغوی ټول به موږ وباسو. خو مشکل دا دی چې دا کې داسې جرنلسټان دي چې هغوی د طالبانو خلاف لیکلي دي او داسې جرنلسټان دي چې هغوی په سوشل میډیا کې یو انټی طالب یو خبر باندې لایک کړی دی نو هغه باندې د هغه نه پوښتنه شوې ده. نو د دوی ژوند خو ډیر سخت خطر کې دی. کوشش کوو چې د چارواکو سره ملاو شو، بیا قانوني لار باندې نن غور وشو، عدالتونو ته سره رجوع وکړو او وګورو چې کاغوی نه سم داسې امداد کې دي شي سم امکان لري.
پاکستان په کال 2023 کې د بی اسناد کډوالو وستلو پریکړه کړې وه او تر اوسه پورې تر 8 لکو زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي.
وربشو تورخم ته هلته پرون طالب او پاکستانی چارواکو د دروازې د بیا پرانستلو په اړه باندې بحثونه کړي دي چې ظاهرا دغه بحثونه بې نتیجې پای ته رسیدلې دي. د فبروري په 1 د طالبانو د چارواکو په خبره پاکستانی لوري د تورخم دروازه تړلې ده. علت یې هم د تورخم دروازې سره د تاسیساتو جوړولو چې په لانجو باندې واوښتل او پاکستان په غبرګون کې دغه دروازه د هر ډول عبور مرور لپاره وتړله. اوس هلته ګڼې لارې ایساری ولاړې دي او چلوونکي وایي چې د ورځې په تیریدو د دوی تاوانونه زیاتېږي. په دې اړه پام وکړئ دغه ریپورت ته.
دا د تورخم د دروازې سره سیلما په لنډی کوتل کې افغانستان ته مال وړین کې ټرکونه ولاړ دي. دا لارې پس د هغې ولاړې پاتې شوې کله چې پاکستانی او امنیتي ځواکونو د فروری په 1 پورې غاړه تا د طالبانو له حکومتي چارواکو سره د مورچو جوړولو په سر د لانجې لقبله د تورخم دروازه وتړله.
زیان راته دا وړي ټیډم جوړ کړی په څلور سوه ډالر راخیستې د ټولې پکې دوه پیریو کې کله پله ولاړي کله دی پله ولاړي شپې هم ډېرې وکړې او بس ورو جانان دلته هندا روپۍ خورو او د مال والا هم تاوان دی زموږ هم تاوان دی د ورځې موږ دوه زره روپۍ خورو ډریور تنخواه ټریپ را باندې را روان دی زموږ خپل د کور مصرف هر څه خیسه را باندې را روانه د دلته مر څه په ولاړه ډوډۍ نشته اوبه نشته د اودس اوبه نشته د څکلو نشته روړی د نشته یو شې نشته نو
دا لومړی ځل نه دی چې د طالبانو او پاکستان حکومتي ځواکونو ترمنځ د کړکې جوړېدو وروسته د تورخم دروازه وتړل شو. د پاکستان او افغانستان ترمنځ ناسمه تعلقات له امله د تورخم دروازه څو وار وړاندې هم تړل شوې ده.
دا خو داسې نقصان دی چې ډېرې تباه شو بیټرۍ تباه شوې ارڅخ بس ګاډه خو چې رواني نه خرابېږي چې ولاړې بس هر څه خراب دي پیسې دي وروره جانانه د ډرایور روپۍ راځي د کلینډر روپۍ راځي هر څه راځي د دې تاوان دغه دی چې وروره جانانه ټیټ ورو سل ډالرو هغه درې سوه شو په میاشت ورو شپږ میاشتې ټیم دی پکې ورو په شپږ میاشتو کې مونږ دوه پیرې نه کوو هله ګیر د دې نه بند شو ګیر د هغې نه بند شو میاشت هغې مخې ولاړې میاشت دی.
دا اسلام آباد او کابل ترمنځ د دې راپور برابرېدو پورې د تورخم د دروازې پرانیستو په اړه مذاکرات نه دي شوي. پاکستانی چارواکو د فروری په 28 مشال ریډیو ته ویلي ول چې ځواکونو د طالبانو د ځینو مورچو په جوړولو اعتراض لري او وایي چې هغوی په لانجمونو ځایونو کې تعمیراتي چارې روانې کړې دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي په خپل خاوره تاسیسات جوړوي یو دا چې د پاکستان له لوري به له خبرداري لاره تړل شوې ده.
لا خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې په شپږو ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن زد واکسیناسیون پیل شوې ده. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت او د پولیو د پاک افغانستان سازمان ویلي په دې څلور ورځنی کمپاین کې نږدې 3 میلیونه هغه ماشومان چې عمرونه له 50 کلونو کم دي واکسینېږي. جزئیات د عبدی سپوږمې په ریپورت کې.
سه چهار ماه جلوتر یک دفعه واکسین را آمدن واکسین میکردن ولی در او صورتی که ما کمال مردم واکسین شو خب اونا اینقدر مسئولیت پذیری نمیکنن فقط همی
رامش آزاد نومیږي او د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه ولایت چې د رواني اونۍ د شنبې په ورځ پکې د پولیو یوه نوې مثبته پیښه ثبت شوه. دغه پیښه د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ په قرتو کلي کې ثبت شوې او اغیزمنه یوه 15 کلنه نجلۍ ده. رامش آزاد دغه پیښې ته په اشاره وایي چې د طالبانو له لوري د پولیو واکسین د تطبیق نوې بڼې هغو کورنیو ته چې غواړي خپلو ماشومانو ته دا واکسین تطبیق کړي ګڼې ستونزې راولاړې کړي دي. د ازادي راډیو ته وایي
مسولیت پذیر نه دي. یو جماعت تراشی دو پریک دی جو ته چلاړ شي سلور پریک دی نظارت کون کی هم پسر نه لري. ډیره داسې کسان اوس هم شته چې د حجاب موضوع مهمه بولي خپل ماشومان جماعت ته نه وروړي ځکه نارینه په کور کې نه وي او سیاسري د کورنۍ لویری ماشوم جماعت ته نشي وروستلې.
د ننګرهار اوسیدونکو عبادت هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مخکې چې وو واکسین به کور په کور په لګېدل او ډېرې ماشومان ته به واکسین کېدل. اوس واکسین کور په کور نه په لګېږي. ډېرې ماشومان د واکسینو نه بې برخې دي. ډېر وخت شو چې زموږ ماشومانو ته هم واکسین نه دی شوی او دا پراتلونکي کې د ماشومانو د راتلونکي ژوند لپاره یو غټه ستونزه جوړېدلی شي.
دا اندېښنه په داسې حال کې دي چې د افغانستان په 1400 ولایتونو کې د پولیو واکسین تازه کمپاین پیل شوی. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان په دې اړه په یو ویډیویي پیغام کې چې پر خپل ایکس پاڼه بخوانی ټویټر یې خبره کړې ویلي چې په دې کمپاین کې به چې څلور ورځې دوام کوي نږدې 3.3 میلیونه له 50 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. خاغلی زمان د هغو ولایتونو نمونه نه دی یاد کړي چې پکې دا کمپاین پلی کیږي. د عامه روغتیا د وزارت ویاند له خلکو د کلیو له مخورو او دینی عالمانو غوښتي چې د واکسین په تطبیق کې د عامه پوهاوي په برخه کې د دوی له ټیم سره همکاري وکړي. یاد وزارت د دغه کمپاین د تطبیق د بڼې په اړه تازه څه نه دی ویلي خو مخکې په کور کمپاین بندیز لګولی او لا هم دا چاره عملي کوي. په کابل کې یو واکسیناتور چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم له ښودلو ډډه کوي د کور په کور د واکسین د تطبیق غوښتنه کوي.
مخکې د کور په کور واکسین پر مهال ډیر موږ راحت وو او هیڅ امکان نه و چې ماشوم دې د واکسین څخه پاتې شي، خو اوس چې نسو کولای کور په کور ولاړ سو، ساید په ساید کار کوو او وروسته نسو کولای چې د غیر حاضرینو او نورو ماشومانو پسې ولاړ سو، نو هغوی پاتې کیږي. هغوی چې لاسرسی لري چې راسي وسایتو ته، نو راځي. هغوی چې نسي کولای پاتې کیږي. موږ غوښتل چې بیرته دا روان کور په کور سي، خو له بده مرغه مو کومه مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی.
په افغانستان کې د واکسین د تطبیق په اړه اندېښنې له هغه وروسته ډېرې شوې چې طالبانو د تیر کال په سپتمبر میاشت کې کور په کور د پولیو د واکسین تطبیق بند کړ او پر ځای یې جمعات په جمعات دیره په دیره د واکسین تطبیق پلی کړ. دا اقدام د دې لامل شو چې ګڼ شمېر ماشومان له دې حیاتي واکسین څخه بې برخې پاتې شي. افغانستان د پاکستان تر څنګ لا هم د نړۍ له هغو محدودو هیوادونو څخه دی چې پولیو پکې جدي روغتیایي ګواښ ګڼل کیږي او پکې په بشپړ ډول له منځه نه ده تللې. د روغتیا نړیوال سازمان د جنوري میاشتې د پولیو خبر پاڼې له مخې په 2024 کال کې افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. ګاونډي پاکستان کې یوازې 13 درې نوې مثبتې پیښې ثبت شوې چې د سیمې د عامې روغتیا لپاره یې اندېښنې زیاتې کړې دي.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغ سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټی یقیني کړئ.
وربشو خوست د تیریزوی پلری پتیسی مکی د زرګونو تماشاچانو په ګډون د کرکټ پایلو بوښه د لوبو تابع کونکو د دې تورنمنت هدف د ځوانانو ورزشی استعدادونو روزنه لنشي توکو د دوی راګرځول او د ځوانانو ترمنځ د اړیکو ټینګښت یاد کړي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
دا د خوست د لری پرتی سیمې د تریزیو د منځواړو پر میدان د دې ولایت د بیلابیل سیمو د نه نوی لوبډلو ترمنځ د کرکټ تورنمنت پایلو بده چې لومړی مقام او اتلولی د علي شیر د للمی ټایګر لوبډلی او دویم مقام د کونډي او صحرا بازانو ترلاسه کړ. یا تورنمنت چې ستاسو پاسه درې میاشتې وخت ونیو، هر مازدیګر زرګونه کسان ننداره ته ورتلل. د لوبو تابعیا کوونکی رفیق حقیار مشال رادیو ته ویل
د خوست ولایت تړوند تریزی ولسوالۍ اتفاق منځوړ پر میدان د ټیټین تورنمنت چې جوړ شو، مخه هدف مو د ځوانانو یواله د نشئی موادو پر ضد او د بیلابیلو سیمو د ځوانانو آشنا کول وو.
ورزشکاران وایي سپورت د نړۍ د نورو هیوادونو په شان د افغانانو د روغتیا او په ملي او نړیوال ډګر کې دوی لپاره د بریا په ترلاسه کولو کې به ارزښت دي، خو مالي امکانات لږ دي او دا تشه اړونده ادارې او د هیواد شتمن او ملي سوداګر په ګډه ډکولی شي. د دې لوبو دوه تنه لوبغاړو زبیح الله محمدي او احسان ګربز ویل
ډېر خوشحال یو چې ځوانانو ته دا رقم ته لوبې برابر شوې دي. د نورو پانګوالو نه هم دا غوښتنه ده چې ځوانانو ته د لوبې فرصت برابر کړي تر څو ځوانان لوبې مصروف وساتي.
دا رقم ته سره خو زموږ لپاره ډېر مهم دی، بیا په خصوصا کې د هغه لوبغاړو کسانو لپاره چې په کلي کې لایا ګرځي له نشه یي توکو څخه ګرځول کېږي. موږ د المپیک نه دا غوښتنه کوو چې دا رقم تر ټورنمنټونه نور هم ډېر کړي چې ورزشکاران ته زمينه کې برابر شي.
بلخوا د خوست د کرکټ بورډ استازی اموي د خلکو او ځوانانو لیوالتیا ته په کتو دوی د دې سپورت د پراختیا پلان لري او له هر ممکن لارې به هڅه وکړي چې دا ډګر لا وغوړيږي. د کرکټ بورډ یو استازی حلیم بیدار ویل
موږ ماشاءالله په هر ولسوالۍ کې د خو میدانونو جوړول په پلان کې لرو. له هغه تر څنګه موږ ولسوالۍ منتخب لوبډلې انتخاب کړی دي چې د هغو د جملو څخه به موږ یو خوست ولایت لوبډلې جوړو.
سره له دې چې د خوست په مرکز او ولسوالۍ کې ورزشی لوبې او سیالۍ په ځانګړي ډول کرکټ، والیبال او فوټبال لوبې ډېرې دي، خو د ښار په پرتله په اطرافي او لرې پرتو سیمو کې د اوسیدونکو ننداره او د ورزشکارانو تشویقول ډېر دي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست د نن سه شنبې لپاره د یواد په 22 ولایتو کې د واوري باران تندر او سیلونو اټکل کړي. د ریاست په خبر پاڼه کې ویلي په هلمند، روزګان، هرات، زابل، کندهار، فراه، غور، بادغیس، جوزجان، بلخ، سرپل. د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او د دوشنبه پر ورځ ویل سعودي عربستان د پولیو د لمنځه وړلو نړیوال نوښت جی پی ای آی ته د 500 ملیون ډالر ژمنه بیا تایید کړي. دا مرسته به چې په لومړي ځل د 2023 کال د اپریل په میاشت کې ژمنه شوې او په پاکستان او افغانستان کې د وحشي پولیو د لمنځه وړلو او د پولیو د باندې د بدلیدونکو ناروغیو د خپرېدو د مخنیوي لپاره ورکل شي. وحشی پولیو لا هم په افغانستان او پاکستان کې شته. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې تیر کال په دواړو هیوادو کې د پولیو 99 پیښې ثبت شوې وې. جاپان په افغانستان کې د زیانګالو خلکو د لاسنیوي لپاره 6 میلیون ډالر مرسته کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ لوی کمشنر یو ان ایچ سی آر ویلي د جاپان له حکومت سره موافقه لاسلیک کړي چې هغو افغانانو ته د ژوند د ښه والي له پروګرامونو سره مرسته وکړي چې بیرته خپل هیواد ته ستنېږي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ لوی کمشنر په خپل ایکس پاڼه لیکلي د موافقې له مخې د جاپان په دې 6 میلیون ډالر مرسته باندې وریښمو د تولید، د شنو خونو او د لبنیاتو د تولید په شان برخو کې د راستنو شو افغان کډوالو ملاتړ وشي. د ازادي اروپا ازادي راډیو په یو څېړنیز راپور کې څرګنده شوې چې د روسیې د پراخ پوځي یرغل په 3 کلنه موده کې روسي ځواکونه د اوکراین شاوخوا 1% خاور لاندې کړي. دا اندازه تقریبا د روسیې د تاتارستان د کورواک جمهوریت له مساحت سره مساوي ده. په دې موده کې سلګونه در کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. نه د روسیې او نه هم د اوکراین حکومت په دې اړه رسمي ارقام خبره کړي. سربیره پر دې په روسیې کې له دریو کلو راهیسې ډیری هغه پاڼې بندې شوي چې رسمي معلومات خپروي، خو تحقیقي خبریالانو د عامه سرچینو او ټولنیزو رسنیو پر بنسټ د هغو کسانو نمونه خپاره کړي چې په دې جګړه کې ټپیان شوي دي. د هغوی په منځ کې د روسیې پوځ تر 95,000 څخه سرتیري او د اوکراین د پوځ شاوخوا 80,000 سرتیري شامل دي.
آزادی ملما
د ازادي ملما پروگرام درنو اوریدونکو زما اسمت څاروان سلامونه ومني. نن مو ملما د کندهار اوسیدونکو لیکوال، شاعر او ژورنالیست دی. په ژوند کې تر اوسه پورې 2 واره جلا وطن شوی دی. لده مې وغوښتل چې په خپل ځان درو پیژني.
لومړی خو تاسو او تاسو درنو اوریدونکو ته زما له خوا ډیر سلامونه وړاندې کوم. خدای مو ته جوړ تیار خوش او خوشاله لره. ډیر خوشاله یم چې نن تاسو سره په دې پزرو پورې خبرونه کې ملما یم. محمد ابراهیم سپیشلی د کندهار شهر چې په خوښ په ژمنه یې ورته ویله، اوس لومړی نه یې سوي د کندهار شهر پر خسه ودی. د چورین د سیمه اوسیدونکو یم. تقریبا 40 کاله مخکې ته زیږیدل یم. بیا نو په یواد کې علاج کړکېچن سو موږم کډه پر سر کړه ګاونډي هیواد ته ولاړو. هلته مو تقریبا ډیر وخت تیر کړی دی. بیرته بیا د کډه صاحب د نوې ادارې سره کندهار ته رااله چې بیا د لیمه د ټول افغان اخبار چې تاریخي ورسپانه د په د هیوات مطبوعاتو کې دغه ماوین سپم ترڅو مې د کندهار پر اډو کې یو څو خبرونه شلولې او زه د کړمې د کندهار په انتون د پښتو ادبیاتو څخه زه فارغ یم او د ژورنالیزم سره تقریبا د 2002 کال راهیسې علاقه پیدا شوې ده. سره علاقه مې و چې ځینې څنګه غوښتل لاسه کړی دي او ځینې زده کړې مې کړې دي او خپل هم د ژورنالیزم چینل پاتې سوی یم. یو ځین ځای کې او په کندهار پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي کې اوسه وخت افتخاري استاد هم پاتې سوی یم.
سپیشلیست تاسو ول چې په کندهار کې وسی شې دی او بیا ماجر شوي دی حالات له خرابې دو سره. دا کوم کال او څومره مو هغه وخت په یاد دی؟ څو کلن وی؟
دا نو هغه وخت وو چې تقریبا 1980 کې زما په یاد چې موږ شپږ اتیا یخ وو ژمی وو موږ کوټې ته بار شو مخکې په چمن کې وو نو 1980 شپږ اتیا وروستی وخت بیا به چې نوی کال سو نو 1980 سو دا نو هغه وخت دی چې په افغانستان کې خورا ګډوډي ده حالات ناسم دي بس هر څوک د وطن څخه لکه اوس وخت تښتي نو موږ به تللي وو په کوټې کې ګزاره کوله موږ نه تللو د کندهار څخه بس حالات تاسې وو چې ورونو مګزارانه سو کړه مشارونه واغه عسکری ته بنی ولا یا نه پرې شو ولا او بیا په ځمن کې مور هم سخت ته پیس ولا بیا هغه په کوټه کې شهید اس ولا نو دا حالات و چې دا حالات سره مجبور کی ورڅوک پر زاله ملک نه زیاتې غریب سیادې یا لغه مزنه نو زایو یو پخ کې مچې ته مجبورې مشتل دی
کوم خاطرات چې په یادی شي دغه وخت ماشوم توبو او بیا د کوټې د ژوند راتو وایست د چمنو د کوټې د ژوند راتو وایست خلک چې کله ماجری شنو تبن چې ماجرات سخت شي دی سختي زیات دي ورسره تړلې دي
سره ته مترجم ژوند ټول د خوجو ترخو مجموعه ده خو زما ژوند کې ترخیغه خاطرې د خوجو ډېرې دي ځکه چې ما وویل چې زه کوچنی وم چې بیا د ځان شرایط مو چې مور می ټپس و او بیا هغه پس شهید اسوله نو یو یتي مالک منو څه د خوشاله ژوند ولري خو بیا هم په دغه وخت کې د زده کړو من نه پرې شو ولا دونه سم ترګې میالته وای بیا د کندهار در مجلمن تراله ما چې بیا زر علامه او بیا د کندهار پونتون وای نو هغه د ماجوتو ژوند ټول خاطري خاطري و سړی هغه ژوند په یادې اره لازمه ما ته خاطره خاطره په دې خاطر چې ما د تانج زبانی عمر تر کړی دی په کوټه کې تر کړی دی هغه ملګری مې روسه په یادې هغه کوڅې مې په یادې د پښتون آباد کوڅې وې چې موږ مکتب ته تلو شو انځیت په تلو انو هغه هر کوڅه هر خبره زما لپاره یو خاطره ده یو دغه د ټول ش خاطره ده او چرته یو زمرد پښتو ادبیات استاد وو د پښتو مزمن به راتوایه هغه ما نه پوهیږم چې ولې پرابلم دې څنګه کاوه ولکه نور څوک مکانه دي کې نه دي کې ته به خامخا مخاله دي کې ما ته ویل بیا به دا خبره کوم چې د رادیو موتلم دی دغه مخاله لیکل وو د رادیو موتلم دی او موږ بیا سوالو دغه هغه څه و چې ما په ما کې یو سپیشل را پیدا کی یو جوړانه سپیشل را پیدا کی بیا ما مې کښین رادیو رانی ولا په درې څه کالداري دا مې هغه رادیو اوریدل دا ځنی خبرونه مې اوریدل نړیوالې او کورنۍ خبرونه بس دا څه بس مې نه پیدا شو شوک پیدا شو نو هغه چې بیا مخې نه ته مسایده ده یو وخت زده کوټ رادیو ته ورلم په داسې حال کې چې او سیالي لن کړې و ما درېم نو زب درېم سو یو ما نو بیا زه اعلان وکړ چې ته جراسي چې زه ورلم پر ګټ نه پرې شولم چې ولته دغه شان خاط لري ما یا نو ته څنګه راغلې نو په ډېر دغه بر تر وېست ول زولارسه ما جر وګوره رادیو وګوره نو ما ته ډېر افسوس رالی خې روس پرې نه یریږ بیا پسته بیا اعلان کاوه چې راسه ما بیا مې خاطر ولې کې ډېر غوښ دلیک مرته ولې کې چور راځه درس ته نه پرېږدي پر ګټ باندې نو بیا ول چې ته راسه مړ برته ولاړ یو ته ځان سره بوز به زولار د کوټه جوړې ولې دل هغه څنګه یې ولې ما په هر خبر نه ویو هر خبر خاطره ده بیا ته مرکه سره وکړه بیا مرکه چې پرېدل ما یو بل په ځوانانو خبرونه کې ځوان نړۍ پر وای خبرونه و بیا دا مر کچ په 15 بجې خبرېدل ز ساريانو ځوان ژغ در رادیو څخه خبرې ژغ څوک چې وخت رادیو لیدل ارمان درلودي اوس را مرکه ور سره کیږي نو د کوټ شپه ما لپاره به خېدی د خاطرې لري
تاسو دې لیکوالي یادونه وکړه دي استادې موبایل خو د شاعرې موبایل تاسو شعر هم وایس لکله
او مننه شاعر سروان سم ترام د شعر خو به دی وځي ته خوشمن ژړګي په ژغ دی روشام دغه سدی زه چې وکړ دی دغه سومه ماجرات په مورکی او په کور کې نه و ورنه بس په یو کور بل کور کې و نیمه دوستان په افغانستان کې ونی په کوټه کې ونی بچیر ونی بچیر و او دغه حالات په پرابې ډیر زور وکي نو بیا په فکر کوم چې ما سه یو یاداشته زه وګورم از معلومه شي چې ما لیکلې دي د 1990 کال د 1 میاشتې پر څلورشتم تاریخ مې لیکلې دي چې هغه د 1300 شپږ بیا د زمری د میاشتې دوه منه ټکیش نو لومړی شعر ما په دغه باندې کړی نو بیا مې شاعري کوم وکړه ځکه چې بیا زه کندهار ته رالم مې ډېر وخت مطبوعات ته ورکی او په کوټه کې چې مالته بیا مې د لیسې فارغه سوم بیا مې نو معلمي کوله نیم ورځ مې دکانداري کوله نیم ورځ معلم وم نو شعر ته نه پرې کېدم خو شعر مې لیکي په مشاعرو کې ونډه اخیسته کم شعر مې لیکي یعنی ته ما تر شعر نصر ډېر لیکلی دي څو دې به تر توان چې بیا ونه وایې چې په تونه یې راته وایله
سعید کوم شعر او اس مهرباني
زبه یو غرت خو چې خوښه و غزل نه مستم مگر ما یو غم لیکل دي یو دوایم لیکل دي تر څنګه یو آزاد نظم دي او چې تا خوښه غو شې ته دا به تا خوښه ته پیړم
خوښې یو اس معنا نه زبه به لاغه زای وصل کوم مهرباني
ش یو آزاد نظم دي دا مې په 2000 کال کې لیکل دي د 15 میاشتې پر نوم تاریخ باندې د ځان لټون. څه غزل د شاپیرویه نه غلط سو ته خپل شاپیریه یو جمع د سپین سهاریه لکه پرخه نازکه هم د ګل غونډه شایسته یې په غمو کې راته خاندي د رباب خوږه نغمه یې چې دی اورم ډیر خوشیږم دومره خوښ سم چې بیا ځان را څخه ورک سي ګرځم ګرځم چې ورک ځان به موندم چیرې خو چې کله مې نظر چې ستا په سترګو خپل ورک سوی ځان پیدا کړم ډیر خوشحال سم ډیر خوشحال سم
ډیر عالی ډیر عالی.
تاسله آزادی رادیو د آزادی میلمه پروگرام اوري زموږ میلمه لیکوال او ژورنالیست ابراهیم سپیشلای دی. سپیشلای صاحب په نثر کې بیا څه لیکي؟
په لومړي سر کې مې په کتابونو مې تفسیر لیکلې بیا مې کلمونه شروع کړې دي بیا مې ځینې مقالې ما هو چې استاد ما ته کڼور ټوک مقاله لیکي کنه لیکي ته به خامخا مقاله لیکي ماته ویل پر بیلابیلو موضوعات ما مقالې لیکلې دي خو بیا چې کنه تر عالم ملتي اخبار او سرغار اخبار به مې پاکي او کلم شروع کړي چوب څه چاته موایه پر اساسي حالات مې کلمونه لیکل پر بیا مې په دې غونډه کې سیمینارونه کې ځینې مقالې ویلې دي پر ځینې شخصیتونو باندې مقالې مې چاپ شوې دي په بیلابیلو سایټونو کې په بیلابیلو مجلو کې نو دغه لنډې ادبي ټوټې مې هم لیکلې دي او لنډې کیسې مې هم لیکلې دي کوچنیو لپاره مې هم ځینې کیسې لیکلې دي د اډو کامل په نامه یو کتاب دی ما نه چاپه ځینې د کوچنیو لپاره لنډې کیسې مې هم لیکلې دي انتباهي کیسې دي نو بچ دا چاپ وځل چې په مخ راغلي دي مخ باندې زنګر زولې ځکه چې اوس ادبيات او ژورنالیزم د بار داسې ویل کې ام مسلک دی مې شوق دی هم زراي معاش وو نو دا خلاصې نو سره لرم.
بل او تر اوسه پرې مو د خپل لیکنو کومه مجموعه هم چاپ کړې ده د کتاب په شکل مې منظور ده
بل اوس مې شمه کتابونه چاپ شوی دي تقریبا یو کتاب مې اول چاپ شو د پیغل زړه په نامه دا لنډ ادبي ټوټې دي بیا ورپسې هغه کلمونه چې مې یاد کړل چې هغه یو کال په اخبار چاپ شوی بیا ملګرو ول دا په کتاب کې راځم که چورو کنسي چوب څه چاته مو په نامه کتاب چاپ شو او بیا ورپسې یو فارسی ژباړه و د فارسی میراوش باړې د امام صاحب ژوندون زندګانی مې به حنیفه ما په پښتو وژ باړې د امام صاحب ژوندون ځکه موږ امام صاحب مې اعظم امام صاحب باندې مشهور دي په دې باندې یادو بیا مې په یو بل کتاب چاپ شو د اوبو پر مخ ګامونه دا ربه کې صحیح کلمونه دي دا چاپ شو او بل مې بیا کندهار مېش متواکیان سل لپاره چې په کندهار کې هم دا کتاب چاپ شو او د چرالم بیا د دې کتاب دوم ټوک چاپ کړي یعنی ما 200 متواچان کنداریان یا څو چې په کندهار کې متواته کار کړی غو چاپ کړی دي چې په دې ورستوي کې په المان کې د افغانیک دفتر لخوا د مخکتنی غونډه و چې ډیر محترم لیکوالانو چې ما یو وخت تصور وکړ چې وینم غوږ ما په کتابونه خبري وکړي لکه استاد معصوم متک انجنیر شرشاه رشاد زرین انزور صاحب محمود مرهون یوش مرګان شو نور استادان په ما په کتابونه وژغې د لغې وستایه نو دا زما لپاره بیا د څور ښه خاطره ده
دا مو په یوه شی اولینه مرکه مول راډیو خبره شو جالب و ځکه چې او اولین کتاب چې مو چاپ شو څنګه احساس مو کوو
ولا ګرمه چې چې لمړی اولاد پیدا شي ښه احساس کوي مثلا شو واده و کې ښه احساس کوي یو نوی ملګری پیدا کې ښه احساس کوي نو زما چې نو کتاب چاپ شو د پیغلی زړه ځین کسان لپاره نو باندې انتقاد وکړي بیا ما ول چې یا ما په دې ولنه ټوټه لیکلې ده د غیب سره لیکم تر اخیستې کتاب کړی مې دی او هغه لومړی مرکه چې مې د ریډیو پاکستان کوټه څخه خبره سول هغه ما تجربه راکړي چې یا سپیشل کولای چې بجر شرایط کوم کار وکړي ما یوس نسی او دا سې نسی چې وایزنه ماجرم کار سم کولای کډوال يم کار سم کولای نه وایز چې کار کولای سي مقاله لیکلای سي د مخالفه په سیالي کې دریم نمبر کې تر لاسه کولای سي بلکې راځي په هغه رادیو کې چې د ګټ مخته نه پرښاوه الترازی مرکه کوي مرکه خبريږي او بیا خلک اوري چې د سپیشل مرکه خبريږي اعلان کوي چې د ځوانانو په نړۍ کې سپیشل مرکه خبريږي دا هغه څه و چې ماته جرأت راکړي او کولای چې ځوانان هیڅ کلمه ته لاس ورنکي او خپل موخي مرام ته ورسیږي.
کله چې برته وطن ته راغله لکوټي نو بیا اولین کارم څنګه احساس وکاو
هغه وخت داسې وخت و چې ټول سر نه وایز ما سره کې ټول سر د هوا د جوړېدو فکر و ټول په دې فکر و چې د هوا جوړېږي تاسو یې کین وکړي چې ما په د کندهار په اطلاعات او کلتور ریاست کې د ټول افغان معاونیت ته وټاکل سم. زه په خپله خپل ډول ومه ځکه زما علاقه وه په خو او د زمونږ عالم چې میدان تر عالم نو بیا ما مرکې کولې مزامل نکله هغه به سهار په خبره چاپېدل بیا خلکو کتل بیرته فیډبک ما اخیستی سپیشلی ګرځره واریانو د دات څنګه حالات ته کېنو کله کور چې روانو مې راتلم دغه ته شرکتور ریاست ته ما چې پر هوا روان یم خلکو ته وکتل بیا په کندهار اډو کې مې خبرونه پیل کړه ځوان خیالونه مخکې خبرونه داسې د طالبان تازه تللي وه نه خبرونه دغه تاثیر پر پاته وو زه چې رالم ما خو په کوټه گزاره کړې وه خبرونه ما اورېدلې وې ما د خبرونه ته نوې رنگ ورکړې د ځوان خیالونه په دې کې مې لیکونه را شروع کړل ځوانانو سره مرکې مې را شروع کړې هغه څه چې ما په زړه کې وغه مې را شروع کړل دا پروګرام دغه نه خلکو ستایې چې د خبرونه پروډوسر برته ول چې ستاسو کوم مرچیر کشیر نه ځای جار خو ته لاس پنځه لسی کړی ستاسو موږ په پکټان پکټان په ډاکټر څه پوکو نو ته باید مجبور یې یو بل خبرونه پیل کړې بیا مې د ځوانان څه وایي د ژوند پرځ باندې ځنګل ژوندې بیا لایف خبرونه پیل کړه هغه بیا خلکو دونه خوشاله ول چې مجبور کړم چې بل خبرونه پیل کړم بیا مې د سندریز کیسه په نامه یو خبرونه پیل کړه نو کله چې خلکو د خبرونه اوریدلې بیا چې په بازار کې په کندهار کې ما خسر سودا کول شو مې نه وي بیا به غو سم راغ ورته ولته نه چې پرادو کې خبرې کوي د استخبارو یو مجاور او اته بار داس ما په زنده خاطر خنده معزم لکه فلمي رو خصوصا نه سم کولای ځکه دا د تازه د فضا د غلط راغلی و نو غړي شیخ پرونی مې دروسه بیا ځکه کله په دې پزیمه کې بیا یو څو مشل ته کار وکي بیا د کلید پاسونو بیا رادیو سره په واکې ته یو مجله راستلې و چې د لوی کندهار د پاره ایډیټر و او تا کلم الته مزامین چاپېدل او ترڅنګ مې په مشاوه لسه کې د پښتو ادبیاتو سازي کوله بیا به ځینی خلکو خندل و د سپېڅلې کومړ څونه کارون څونه چوکي و یا څونه پوسټر به کار سره څو ځای کار کوي ما زه توان لرم دغه توان طاقت لرم کولای سم ځکه مطبوعات او د معلمي تجربه و او مطبوعات سره مې علاقه و بیا مې مشاريع پیل کړې مشاريع جوړولې نو دا بیا بل به دغه و چې دلته خلکو بیا کنه سپېڅلې و پیژندي بیا په 2000 دریم کال کې په کندهار کې لومړی خپلواک رادیو افغان آزاد په نامه باندې دا را پیلېدل بس ماته هم چانس راکې پدې کې بیا ما د خبرونه چلولې شپه شپونه او شپېلې یو د شپول په نامه خبرونه و چې حرکتونه و یو دغه و د هیوات مطبوعاتو کې یو لږ د مطبوعاتو سپټیک مو ویل پدې کې ځنه تفسیرې به دا شامل کېدل او یو د اسلام وړاندې خبرونه و یو بل بیا مې څور بعد یو بل خبرونه په یک زمر سره و یو تنزیه خبرونه و ډیر خلک اوریدل په واکه د مطبوعاتو نه و دغه فیسبوک دا شاندول نه و نه خلک دونه کارول نو هغه خبرونه په پنځه بین شدل تاسو داسې خبرونه منتظر و لکه یو اندی فلم چې ګوري نو فلم راځي زمر سره و یو خبرونه و نو هغه را دوی کې بیا نو نور بیا لا هم هغه ځخ په مرام ته نږدې سم نږدې څه چې به خضر هغه سم او بل ډیر خبره دا و چې په فرض را دوی کې ماته بل مخيره پیدا سفه کسان چې ما نه منو ولدي ولکه جهاني صاحب واحد نظری صاحب شغل جنبش صاحب پروین ملال نو اکبر بري دا کسان نه واز چې ما ولیدل بلکې ورځي ورځي مرکې مې ورسره وکړه چې هغه مرکې خبرې سوي خلک ډېر خوش کړي تر څنګ د عبید الله کنداري په اړه باندې لومړی کزای مچ ما یو شپږ میاشتې کار وکړ بلابل خبرونه بیا یو تقریبا یو تدنیم ساعت زیات د ټول خبرونه د غره جمع کړې چلوېشت کې پنځه ورځې کې د خبرې د غسوله د سندور سره یو ساعت تقریبا کیج دا خبرونه ما د عبید الله کنداري په اړه باندې جوړ کړ چې دا به یو داختر په شوم نشر کړ بیا نو ډیر خلکو وسته یاله ډیر خلکو خوښ کړ بیا هغه دونه وسته دغه مو د ټول متن بیا واخصي په ښکلا مجله کې مچاپ کړي دا خصوص سره چې هلته بیا ډیر خلکو نورم خوښ کړي نو دا که زما کارونه و
علي بیا په اخیرو وختونو کې مو څه کول بیا یو څه وضعیت بدل شوی وکنه
و بیا مې په ځمن کې د دین رادیو ګانو نړیوال رادیو ګانو سره اړیکه پیدا کړه په 2013 کال کې بیا ما د دوچویل رادیو یا د المان رغ رادیو سره په کندهار زابل روزګان کې خبري علي پیل کړه دغه سلام تندار سره بیا همکاري رادیو سره همکاري لرله د ځین ټلویزیون سره هم همکاري لرله نو دا که څه و چې ځکه داس مالا قوه د دې سره کار کاوه د نړیوالو رادیو سره تر څنګ مې په ورستي کې د کندهار د اطلاعات او کلتور په ریاست کې د اطلاعات او امنیت چې دا هم زما د مسلک سره برابر و دې په غوښتنه باندې کې څوري ما د ریاست وویل مال ریاست جنگجال لري زنه سم کولای نو بیا د امنیت ځکه په دې کې بیا څلور مدیرتونه و چې باختر اجانس و ټول افغان و کندهار مجله و او توزیع مدیریت و دا څلور مدیرتونه د امنیت تر تاثیر لاندې و بیا مې هغه چاري مختبرولې تر څنګ مې خبرالي هم ورسره کول
کله بیا لوطن ووته
د وطن نو بیا اعلی دا کله چې جمهوریت سکوت وکي په ځم د نور هیوادوالو غونډې بس بیا کاټه په شاکړه بل خو مخکې تر یو مدار بیا
نو بیا تم احساس کوچ باید لاړ شي او کنه ټوله وتل تاسو هم
دا سه و چې د دوچوي رادیو چې ما کار سره کاوه دوی وغوښتل چې باید زرا ووزم د خپل اولادو سره ته یې کړو کډ ووري کابل ته ولاړم بیرته لاله مال زنم بیا خلکو مشوره راکړه چې المان ته ولاړ څه تلای خو سي دغه راتلای بیرته سیخ پر تاسو څوک نه ګرځي ته ولاړ څه ځکه تلای بیا نسی خرمو دا بهر ودرې دی بیا څوک تلای نسی او بیا تاسو دا شکیل چې ته د ټول اولادو سره ځې ټول تر ټول رسمي بیا یې نو دا خبرې مو هم خلکو مشوره ته ورغونې وي دریم واري مې زړه شکه زمي راغوند کی ور رئیسم قطر ترالو مې قطر څخه بیا مستقیما المان ترالو چې دا بیا مې دوه کاله المان پر اډوی خپل کارو کې دا بلې خاطر دا سلام سلام محترم اگر اډوی غانی چې ما فکر نه کاوه چې نړیوال اډوی غانی دا به څنګه اډوی غانی یاته ما کار وکړم نو ځکه چې مایکروفون تک شین سملام البته ما مرکه وکړه البته ما خبرونه وړاندې کړې اگر د بی خبرونه چې بده وړاندې کوی مې رپورټ راستو اخر هغه خبرونه ما چلوله د لې په دوه چویل کې د ځوانانو مجله مشل ول د یم د شو د مرمن د پاره مزامي برابر ول نو دا د الله پاک زه خبر وای دا زنه یم دا ټول د الله پاک احسان دی ما سره او بس دا خبره دو دغه دی او په ځمن کې پلار یو په څومره مکه یو کال کې شو پاسو د پلار دوا ور سره وي یکه نو کچ پلار دغه شو پاتې دی سم خوشاله او مته دوا وی کول نو د مور پلار دوا چا سره یو پښمن نه کوم کی خپل هڅه کوي نو دا د مور پلان مورخ مې وختیو پاسایو شي د سایو د پلان دوا وی او زما خپل هڅو
بله سپیشلیست د جرمنی او د افغانستان د شوند ډیر فرق شته خصوصا بیا د کندهار او د جرمنی نوې چاپریال د تڅنګ شکار سو څنګه ځان ور سره عادت کوي
اول چراله ما د سپل ډول ومه اغه ما بخلقو ته خلقو تشیر تللی یا څنګه ولاره ما ورته ځب مش په ولسی ادبیات کې نکلون لرو سره واسه محترم نه په نکلو کې وای وای پلانکې درو و غرو درو و درې ابو واوشتي ما ولز درو و غرو درو و درې ابو راوشتي یعنی بل وچ تر غلیم نه په جو په یدم نه په کلچر په یدم ځکه زمرد لپاره نو ارڅ نه ویني و یعنی د سړي په سړي په مکتب کې ویلی په کورس کې ذکرې المانیو به خیر ورېدل نه و په ځینې وختو مو ترامه شي د کلی موږ ورته اند نه المانی مو ترانچ په افغانستان تر اخلل دا پر ای بد وټی کې سره مې راو یا پر یو بد وټی کې سره دا ته به کوم شبه ده هغه شپ هغه د المانی شبه و نو دل تر ته ټول شیان بیخی یو کال کدر خو زه بیخی قسم شو رادیو ته تلم نو په جبه سره خلاص دي نو په دغه سره چم په دمه کرا 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 مې بس ځان سره یار کې دغه زمه د جيبي کورس زمه بس تمه یار کړی ورسره سودا وکوم سپورت زمه مشکل وس نه درم کرا کرا انسان چا مخ کې و چې انسان هڅه وکړي خپل مطلب وران تر رسیدي نو ما خپل کوشش کړی دی زم اوسم د دې کڅم ځې وخت مې فکر ته پیدا ست وطن فکر ته پیدا ست وطن مې وګړې نه یریږي زه دې د خلکو ته وایم سړی د 15 شکاله 10 شکاله بعد وطن ته وځي د وطن سره شی پر کول ډیره مشکله ده کوچنیان جر ادل کې انټیګریشن کیږي په ټولنه کې او پاتو د 10 شکاله څخه ورسې څوک چې د وطن سره وځي زه فکر نه کوم چې هغه په ټولنه کې اعظم سی په ټولنه کې داخل سي کڅم داخل سي خو د زم راندې په وطن سره تړلې ځکه د یالته گزارا کړی د حالت د اړیکې جوړې سي وی دي یا د نوم اعتبار پیدا کړی دی دلته خو پردی وطن دی هر ځانې څخه خبر دی د پردی په انګړ کې اختر نسته کاستیو کوم سي دواړه پردی سي کاستیو کوم سي دواړه پردی سي د پردی په انګړ کې اختر نسته
تو درته وای چې کله چې انسان یو نوې ټولنې ته داخلي شي یو نوې ځای ته دی زینو عجیب و غریب و پیش سره مخامخ کیشه کومه داسې جالبه قصه لري
خو نه دلته زه غواړم دا ټول شان نه ویني و دا ټول سیستم راته نه ویو د خلکو خبره ته نه ویو د دې دوه دستور ته نه ویو انا خبره ما پاره نه پېر چې کوم سره کوم خطر ته وای موږ په
دستور د چې کېدای شي د خلکو لپاره جالبه وي مثلا کله ناکله سړی یو یو شی باندې بل فکر وکي هغه بل شی یا یو داسې خبر وو چې په یو کلتور کې شنی او په بل کلتور کې شي یا برعکس
او دا شانس ته دا موږ چې تاسو خبرې کوو داسې ګوتو ته نیسو نه چې وروه ته یا تاسو دا ګوتو ته نیسو دا په جرمني کې به چې خاطر خلک به بل کمه ته کتل به موږ اوس تاسو پښتنو کومه چې خلک خبرې کوو دا ګوتو تاسو وینئ سبب بدوري دا ولي بدوري ورته موږ داسې ګوتو چاته نیسو دا ډېر بد خبره ده دا څلور سره ګوتو داسې نیسو چې خبرې کوو نه تاسو یا ته یا داسې دا دی دغه وجالي بل دغه ما لپاره چې دلته ار سړی خمخه په کور کې حیوان لري دی هاوس چې ورته وای خامخا څوک پښې په کور کې لري څوک سپې لري مر په وطن کې چا و سپې درلودي ګر کړی کې بس نامدار وو هر سړی سپې ساتي هر سړی پښې ساتي هر سړی بل ځای ساتي او بیا دغه ساتي چې هغه بخیر کده خپل اولاد غونې ساتي دا زما لپاره بخیر جالب ده چې د دې د کلچر د هاسي کلچر دی او بلاد چې پر کوچنیانو باندې ډېر توجه ډېر فوکس پر کوچنیانو باندې دی او دا ډېر ښه کار دی کوچنیانو لپاره ډېر مهمه سایه ده کده لوب د تحصیل موقع ده کده د خوشحالي موقع ده د لپاره پروګرامونه دي یعنی مور په دې مکلب چې ټول اول پر کوچنیانو باندې فوکس وکړي د هواد راتلونکي دي زه چې په کوم چې دوی دونه جوړ دي د دوی د راتلونکي دونه روښانه دي دوی دونه په ژوند کې خوشاله دي پر خپل راتلونکي باندې فکر کړی دي موږ خپل راتلونکی هېر کړی دی موږ خپل ماشومان ته په ډېر سپک نظر ګورو حتی خبر شنو نه پرېږدو هر څه چې مو ورته وویل بس هره خبره په شکنځلو ورته کوو هره خبره په توهین ورته کوو خبرو ته نه پرېږدو لویان په مجلس کښې دی باید پښې ونه غځوي چپ کښېني که خبره وکړه وای چپ ته بیا ادبه یې د خبرو کولو جرات نه اخلو دلته پر قدم قدم باندې ماشومان دومره په ټرین کښې چې زه ځم ځي وخت د مور پلار سره ملګري دومره ډېرې خبرې کوي ما دا چې په افغانستان کښې چپ څه خبره لره نو که چیرې موږ په وطن کښې هم دومره حوصله او زغم پیدا شي د خپل راتلونکي ته متوجه شي نو انشاءالله افغانستان به ګولې ګلزار شي ځکه دغه راتلونکي نسلونه دي چې وطنونه روزي وطنونه پرمختګ ورکوي وطن د بریالیتوب لوړو پوړیو ته رسوي نو دلته زما لپاره ځکه دا نوی محیط دی زما لپاره هر څه هره خبره یې نوې ده هره خبره یې خاطره ده هره خبره یې راته جالبه ده او دا خلک خو پرمختللی ځکه پرمختللی دي چې علمي سویه ډېره لوړه ده جنګ یې نه دی لیدلی کېدلی ډېر مخکې لیدلی دی موږ خو هر ګړی اوس هم به جنګ اخته وي بیا هم نه پوهېږ سړی څه ووایي بس پر موږ باندې ګرم دي انقلابونه باران دی په دې هیله چې موږ هم داسې په دې هیله چې موږ هم داسې اوږده خوشحالي ولرو یو اوږد ارام ژوند ولرو او دلته اکثر خو دلته معلمین چې وینم بیا خپل د معلمانو سره پرتله کوم یقین وکړه په خدای ژړا راشي چې زموږ معلم وګوره په ډوډۍ پرې حیران دی دوی باندې څومره امکانات موجود دي څومره خوشحاله دي هلته زه هلته ګورم دلته داسې څوک نه شته د ګورو پر شونډه باندې مسکا خپره ده زموږ دا خو ګرده خو چې ګورې ټول خوابدي دي غمجن دي هر شي وینې ته چې وایي که پلار یې مړ دی یا مور مړه دلته چې ګرده وینې ته چې وایي خوشحاله دي اوس تازه یو نوی کار پیدا کړی دی تازه اوس معاش اخیستی دی تازه یو نوی لوړ مقام ترلاسه کړی دی ټول خوشحاله دي زه د کسان دوی څېرو ته ګورم ټول څېرې خوشحاله دي ځکه د کور غم نه لري د معاش غم نه لري یو ګوله ډوډۍ رسېږي نو په دې هیله چې افغانستان یو وخت داسې جوړ تیار شي چې خوش خوشحاله وي او سړی فکر نه کوي چې دا افغانستان دی که اروپا ده د افغانستان نوم په نړۍ کښې هر چا پېژندی د افغانستان بیرغ په ټول نړۍ کښې رپېدی دا په دې خاطر چې جنګ یوازې دغه ماړۍ نه نړوي د خلکو پر ذهنو باندې هم بد تاثیر کوي د خلکو پر کلتور باندې تاثیر کوي د خلکو پر ادب باندې تاثیر کوي د خلکو یعنې په ټول ژوند باندې دا جنګ تاثیر لري نو موږ به دا نه وایي جنګ یوازې موږ جګې جګې ماڼۍ را ونړولې بلکې زموږ ذهنونه یې را خراب کړه او تر څنګ یې زموږ قدرونه را څه واخیستل په هغه مخکې دې انقلاب کښې ټول دغه سوه د منځه ولاړه یا د وطنه څخه ووتل نو دا خو د علمي سرمایه ده دا وطن څه ووځي وطن چاته پاتېږي وطن خو په دو خلکو باندې آباد دی
اوس په څه بوخت یاست تاسې مخکې اشاره وکړه څه موده په دوچې ویلې کښې کار وکړو
دوه کاله مې په دوچې ویلې کار وکړي پس له هغه چې مې وکتله چې تر څو ژبه زده نه کړې دا نه یوازې دلته هر ځای ژبه د ټولنې د داخلېدو کلي ده نو چې ته کلي ونه لرې ټولنې ته نه شې داخلېدلی دا به ته ځي او راځي کار ته ځه کور ته ځه نور هېڅ نه شې کولی نو دا مې غوره وبلله چې ځکه هلته به د پښتو څانګه وه د افغانستان څانګه وه دری پښتانه دری ژبې و پښتانه را سره وه ما هېڅ د الماني نه سوه زده کولی ځکه زما ټول کار دوی سره وو سر کار بیا چې په کور ته راغلم په کور کښې بیا خپل کورنۍ وه نو ما نه سوه زده کولی نو دا مې غوره وبلله چې تر هر څه لومړی زه پلا ژبه زده کړمه او د ژبې څخه وروسته بیا خپل د مسلک سره برابر کړي او کار وښه دی که بیا په لیکونو به اخته یم ځینې دغه سره سره ځینې مواد را سره پراته دي چې هغه پخېدو ته اړتیا لري
سپېڅلی صاحب ډېره زیاته مننه ګورم وطن
ډېره مننه ښاغلی سروان صاحب بیا له تاسو څخه ستاسو د درنو اورېدونکو څخه پوره نیم ساعت اوس زما خبرو ته غوږ ونیوئ په دې هیله چې زما خبرې ستاسو ټولو لپاره یو څه یي او ستاسې خپرونه یې که رنګینه کړې نه وي بدرنګه کړې نه وي ډېره مننه ژوندي اوسئ
دکاو سر لجام را به دلیوب ها د یقین لغیری رازی ژ دلی لحظه تاپ کی تمندلی ماپ کی څورکړی دی تقدیر خړلی دی نصیب ورجلی کد ټپونو کوری تاپ کی غم مندلی زد دی دور